ستړي مشي ز تاسو کورونه منځه شهید تاسو ته نننۍ خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ د می یو د شمه نیټه کال 2023 دی د محل وخت شوې د افغانستان کې د مخامونی می پښتونخوا کې تاسو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دي په نننۍ خبرونه کې به په افغانستان کې د جنکیو پر تعلیم غږی کو افغان طالبانو پریکړه کړې ده چې په دولتي او خصوصي په هنتونونو کې د جنو د میرمنو د داخلي پایزوین کې د ګډون بندیز وساتي په راتلونکو نه یو کې به په زورګونه زده کوونکو او محصلین د کانکور آزموینې اخلي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې د جنکیو په تعلیم د بندیز د پریکړې وروسته 1.4 میلیون جنکۍ د تعلیم ترلاسه کولو څخه محروم شوې دي تمه ده چې سخ کال به د کانکور د آزموینې لاري شاوخوا 10000 زده کوونکو په هنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته داخلي کې د طالبانو د لوړ زده کړو د وزارت چارواکو کله چې د کانکور د راتلونکو آزموینو په اړه خبرې کولې نو هغوی په پوهنتونونو کې د خزینه زده کوونکو د داخلي دوه د مخنیوي په اړه په ښکاره څونه ویله که څه هم په کورنۍ او نړیواله توګه په روزنیز بهیر کې د خزو د مخنیوي په اړه نیوکې کیږي خو طالبانو د جنسیت پر ضد د خپلو توپیری سیاستونو پلی کولو ته دوام ورکړی دی همدار از په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري په دوحه کې د افغانستان په اړه د دریمې غونډې په ګډون پر زینو نورو موضوعاتو خبري کړې دي د ملګرو ملتونو کې د عرب اماراتو مستقل مشن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانا د دیلیدنې پاړه او پیغام کې ویلي دي چې دواړو خواو د ملګرو ملتونو په قربتو په قطر کې د دریمې مشاورتي غونډې او د افغان میرمنو او ونجونو د حالت په اړه خبرې کړې دي په خبرونه کې به د ملمنو سره په همدې موضوع اغږی کو هله لرو چې زموږ سره د دې خبرونه تر پایه مل پاتې شي اخلو یو د ماو رازو د ملمنو ولوري ته به زو او خګی کو به بیا هم ستړي مشه د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه خپل شوې دا او په خبرونه کې بنند جنکیو پر تعلیم باندې غږیږي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د جنکیو په عالی لیسو په متوسطه خوندزیو همدارز په نورو لوړو زده کړو او په هنتونو باندې بندیز لګیدلې دي همدارز نورو اجتماعي سیاسي او ټولنیز ژوند باندې هم بندیزونه لګیدلې دي دا محل زموږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي میرمن عادله بهرام نظامی چې یو سیاستواله ده او د پخوانی ولسمشر غنی مشاوره هم ده پاتې شوې ده ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ته اغلی بهرام
ډېر زه تمننه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته هم درنګ د تلویزیون درنو لیدونکو ته السلام علیکم
و علیکم السلام اغلی بهرام په څو ورځو کې به د کانکور آزموینې هم کیږي او د دې تر څنګ د پوهنتونونو داخلي هم پرانستل شوې دي په افغانستان کې خو تر اوسه د جنکیو د داخلو په اړوند هیڅ هم نه دی ویل شوې او دا ښکاری چې دغه بندیز پر ځای ساتل شوی دی تاسو سوایس په دې اړوند تاسو په اند چې آیا د ازل به میرمنی جونی وتوانی کې چې خپل وړو زده کړو ته دوام ورکړي او بیرته اپیل کړي او که څنګه څه تمه لري
ډیر زه تمنه نه ترنګ چې موږ تاسو ټول په دې موضوع باندې بار بار تبصره کړې ده او مختلف خبرونه تعقیب کړې دي او اوریدلې دي متاسفانه په افغانستان کې د نجونو په تعلیم او د نجونو په تحصیل باندې بندیز هغه یو څه دي چې نه تنها د افغانستان دننه د افغانستان نه بهر ټوله نړۍ په تعجب کې اچولې ده، چې یعنی افغانستان کې که څوک د معجزې خبره وکړه نو غټه معجزه ده، د چلته مکتب د ښځو او د نجونو په مخ باندې تړلي دي. نو څه رقم چې تر اوسه پورې خبرونه تعقیبي او د طالبانو دریځ تعقیبي، زما په نظر خو فکر نه کړم چې دی د خپل دریځ نه تیر شي. اما زه دلته یو هغه لارم، یو سوال لارم چې آیا هغه ټولنه چې په هغو کې نیمایي د ټولنې سړی د فعالیت معنی کا او نه یې تحصیل ته پرېږدي او نه یې کار ته پرېږدي، نه یې نور اجتماعي ژوند ته په سمه توګه اجازه ورکړه، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه نظامونه به تر څه وخته پورې دوام پیدا کوي؟ یو او بل به د ټولنې او د دوو مملکت هغه آخر سرنوشت کومې خواته ځي؟ نو کله چې یو په یو مملکت کې پوهه او ترقی په خپل لاس باندې په بنده اچول کی، نو د هغو مملکت پیشرفت هم ډېر په نادراتو کې دی. موږ بار بار خپلو خبرو کې دا خبر کړی ده چې یوه مور باسواده وي، هغه کړی شي څو نسله باسواده وروزي، او یو نارینه چې باسواده وي یو نسل روزلی شي. اما نن چې ګورو د میندو په مخ باندې، د وروڼو په مخ باندې، د پوهنتونونو بندول، د مکتبونو بندول، دا بیخي یوه نادره پیښه ده. او زه هر څومره چې فکر وکړم چې دا به په کوم دلایلو باندې نه غواړي چې دا مکتبونه خوشي کا یا دا نجونې مکتبو ته پرېږدي یا پوهنتونو ته، زه هېڅ دلیل نه شم ورته پیدا نه وینم چې دوی به د کوم دلیل مخې ته کوي. او که دغه دلیل چې دی وي چې موږ یو سم طرزالعمل ورته آماده کړو، یو نظام چې په دریو کالو کې یو طرزالعمل یو پلان جوړ نه شي کړلی خپلو اتباعو ته، نو فکر وکړئ په مملکت کې به ژوند په څه رقم مخه کوي.
بالکل، په دې به هم په تفصیل سره غږیږو. آغلی بهرام، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې شاوخوا درې کاله اوس پوره کیږي، خو خپله بیا افغانانو ته او افغاني ټولنې ته څه کول پکار دي؟ په دې به هم غږیږو. خو تاسو غوښتنې د نړیوالې ټولنې څخه څه دي چې هغوی باید څوکي، کوم ګامونه باید پورته کړی شي چې وتوانېږي د میرمنو او جونو حقونه په افغان افغانستان کې خوندې وساتل شي؟
ډیر زیاته مننه. موږ خو بار بار د خپل فعالیتونو د لارې چې نن نړۍ د یو واړه کور حیثیت پیدا کړی دی، او د مجازي فضا د لارې ډیر هم سیاسون ته نږدې شوي، هم نړیوال ته نږدې دي. موږ بار بار د خپلو مجالسو د لارې غږ کړی دی نړیوالو باندې باید چې فشار واچول شي، او دا دریس چې طالبانو د میرمنو په مقابل کې او د جنکیو په مقابل کې اختیار کړی دی، باید د دغو دریس نه فشار شي. او په زمن کې کمپاینونه هم ورته شروع کړي. موږ د نجونو د مکتبو د ارتباط باندې یو ملي او سرتاسري کمپاین شروع کړی دی، د ټولو لو داخلي او خارجي برخونه تقاضا کړي ده چې په دوه مسله په دوه کمپاین کې د موږ سمغالي شي. یو ګروپ د موږ د دوه کمپاین غړي کابل تام ورغلل، هغه ورسکین اصل خبرې هم ورسره خو متاسفانه موږ خبرو کومه نتیجه موږ ته په لاس کې را نه کړه، یعنی موږ د خپلو خبرو نه کومه نتیجه وانه خستله، لا او هیڅ کوم داسې دلیل چې هغه منطقي دلیل وي هغه باندې موږ قانع شو. د یو مکتب وړاندې نه کا او صرف دا یو خبر و چې موږ په وخت او په زمان سره دو ته ژمن یو چې موږ نجونې به مکتب ته ځي او پوهنتونو ته به ځي. موږ دا پروسې نه په شان نه یو، یعنی موږ نه غواړو چې د تحصیل پاتې شي، اما بیا هم قانع کننده غږ نه و. پس د موږ په نړیوالو باندې بیا هم دغه غږ دی چې لطفا په اړیکو کې، په ډیپلوماتیک اړیکو کې او په نورو فامیلی او بین المللي مسایلو کې، مثلا د ملل متحد په میثاقونو مطابقت او اصولو مطابقت باید فشار واچول شي په طالبانو باندې، د کدا د بشر حق دی، تحصیل د بشر حق دی، تحصیل یا د تعلیم یا د زده کړې پیسه کې د نرخت توپیر نه دی راغلی. هغه واضح خبره ده چې علم په نرخت باندې فرض دی، وخت چې فرض ګرځېدلی دی یا په دو مسله کې چې په یوه بیرون د افغانستان په یو بهرني هېواد کې هغه چې هر هېواد ووینو چې په غو کې نجونې درسونه ویایي، پانتونونه ویایي او میرمنې کار کا، وخت چې په افغانستان په بهر کې یا د سیمې په هېوادونو کې یا د سیمې نورې خواته هېوادونو کې یا د نړۍ په سطح باندې مو هیڅ داسې مملکت نه لري چې په هغو کې په دو سطح په میرمنو باندې بندیزونه وي. پس نړیوال دیدن ته هغه که اسلامي کنفرانسونو نو برخه ده او که په صورت عموم قدرتمند هېوادونه چې ځان قدرتمند هېوادونه بولي او نه په دو باندې متيقن دي چې د نړۍ په لاس کې لري، موږ همېش په دې ده چې لطفا تاسو د هغو خپل قدرت نه استفاده وکړئ او په د نظام خلاف نه یو. هر نظام کېدای شي هغه نظام چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړلی شي موږ یې طرفدار یو، اما وخت چې چیرې د افغانستان وګړي کنارامه دي او موږ کنارامه یو، ژوند نشو کې کړلی، داس نشو کې ویلی، خپل سیاست مخې ته نشو کې وړلی، بیا نو دا خو ډېره مشکله ده. په دو کې دوه برخو دغه خپل مبارزه موږ کړې ده، ویشلې ده چې یو خو هغه کمپاینونه دي چې موږ یې ورته کړو په ملي سطحه او په بینالمللي سطحه، په دوم ما برخه کې هم بیا غږ دی یو نړیوالو باندې چې باید په دو کې جدي د افغان میرمنو ملاتړ وکړه. په بخښنه غواړم چې په دریو برخو، په درېیمه برخه کې په خپله د افغانستان د خلکو هغه کنر دي که ښځې باید لاسونه رسی وکړه، دا یو بشري حق دی که په داخل کې دي که بیرون کې. همدغه رقم چې موږ د مکتبو په خاطر باندې کمپاین شروع کړی دی، همدغه رقم باید په افغانستان د داخل کې هم خلک باید لاس یو کړه. منطقا باید قومي مشران، علما، نر، ښځې، دا ټول باید سیوشي او ورشي د نږدې نه ملاقاتونه ورسره وکړه. که موږ وویو چې لاریونونه او مظاهرې خو هم لیدل چې هغه هم په غور شکل چې باید مخې ته ولاړ شي او ټول وګړي کې، یعنی یو ټول وګړي نه، حد اقل 50% خلک وګړي د افغانستان نورو ښځې ګډون کې وکړه، پوه شو داسې کوم هغه ونه لیدل لاریونونه. نو پس ښه دی چې د مشورې د لارې، د جرګو د لارې دا مسلې ته د افغانستان خلک خپله په اول قدم کې د افغانستان خلک باید پل جک کا، په دوامه برخه کې باید نړیوال د افغانستان خلک حمایت.
تاسو ډېری مهمه خبرې وکړلې اغلی بهرام نظامی، خپل کمپاینونو ته مهم اشاره وکړه، قومي مشران هم باید په دې وغږیږي. تاسو ویل چې افغانان باید سره لاس یو کی، خپل په افغانستان کې، په کابل کې، په نور ولایتونو کې مظاهرې هم وشوې، فعالین زندانونو ته هم واستول شو، که هغه جنکۍ وي، که هغه میرمنې وي او که هغه نارینه وو. هغوی په میاشتو د طالبانو په بند کې زنداني وو. خو تاسو څه ګڼئ چې خپل کوم چې ګاونډي هیوادونه دي، آیا هغوی په دې کې کوم رول لوبولی شي، یا اسلامي هیوادونه په عموم که موږ په دې باندې وغږیږو، هغوی څومره مهمه رول لوبولی شي په طالبانو سره په خبرو کولو کې یا پر دوی باندې فشار راوستلو کې؟ ځکه طالبان چې دا مهال کومه بهانه کوي، هغه د شریعت بهانه کوي او دوی وایي چې شریعت ته په کتو سره دوی غواړي چې شرایط برابر کړي افغان نجونو ته. نو په دې کې بیا د اسلامي هیوادونو سر رول کېدای شي.
ډېره زیاته مننه که د افغانستان د ګاونډي هیوادونو نه یې ونیسو. افغانستان په امن کې یو هیواد دی. افغانستان کې پوهه، افغانستان کې تعلیم و تربیه خپل مرحله ترسیدلې وي. یقینا چې د سیمې هیوادونه یا ګاونډي هیوادونه به هم خپل سهولت یا خپل آرامي ولري. نن خو چې تاسو وینئ چې هر عمل، تروریستي عمل په هر چیرې چې ترسره شي، افغانستان کې توران دی، ولو کاغه په افغانستان کې دا پیخه د خلک افغانستان د نه نوي کا او نوي ځکه چې د افغانستان د هغو خالیګانه نن دوست دښمن استفاده کا په خپل نه پابند متاسفانه. نو د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی ځکه که موږ د تجارتي برخې نه ونیسو ته سیاست او اجتماعي ژوند پورې دا ټول تاثیر ګذاره دی په د ګاونډیو هیوادونو باندې او بیا هم داسې د سیمې په هیوادونو باندې. دلته باید مسؤلیت اول د اسلامي ممالکو یا د اسلامي هیوادونو دی چې دی باید هغه خپل دلیل چې لري اول د خپل هیوادونو کې چې رابشلند عربستان ته په عربستان کې وینو چې هر ورځ ته بل نه د ښځو آزادۍ ته د ښځو سهولتونو ته چې په ژوند کې باید د سهولتونه ولري هغه که د تعلیم تربیه خو واضح خبره وه چې دوال هم هلته د تحصیل مخه نه وه نیول شوې او اوس هم هغه نور اجتماعي فعالیتونه چې باید ښځې ترسره کړه هغو ته ورو ورو لاره ورته واري. باید مسؤلیت د اسلامي هیوادونو دی ځکه چې دا نظام چې فعلا په افغانستان کې حاکم دی په دوکې هغه کوم مشران چې دي او کومه رهبري چې ده زیاتره په همدو اسلامي هیوادونو کې تحصیل کړی دی تقریبا د دې د پلاس لاندې تربیه شوی خلک دی. پس باید دی خپل نو وظایف ته یا هدف په اسلامي هیوادونو دی باید خپل مسؤلیتونه د ادا کړو ځکه چې موږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ فتن د خپل اسلامیت او مسلمانیت نه په شان یو. نو پس باید دلته هغه د اسلام نوم نه باید بد شي، دلته باید ټول لاس ورته یو کړو او دا مشکل باید حل کړو. ما هر شي دا مشکل نه باید ورته بې توجه شي. هرچند چې موږ ولیدل څو وارې د دو اسلامي هیوادونو هیاتونه راغلل او کنفرانسونه یې درلودل، باید دی هغه قانع کننده دلایل چې طالبان یې وړاندې کوي باید طالبان یې باید دی ته وړاندې کړو که نه لري دی باید طالب ته قناعت ورکړ چې په دوش شکل باندې یو نظام په مخه نه شي تللی. په یو مملکت کې چې د نظام نه یا د حکومت نه د هغو اتباع راضي نه وي هغه خو نظام نه دی. آخر یو عامیانه متل دی چې دیک ته خولې چې ډک شي آخر ده دیک صرف او بت تویی. نو نه باید ټولنه پرېږدي چې دومره په تنګ راشي چې بیا موږ بیرته هغو تیرو جنګونو ته ورتاو شو بیا چې دیکې جنګونه په افغانستان کې زیات شي او بیا مشکلات په افغانستان کې دونه زیات چې د ټولولو مشکل وي بیا زه ته دي اوس هم پوره مشکلات دي. مثلا د اقتصادي لحاظ تاسو وینئ د افغانستان وګړي د فوس په تفالت کې دي شپې ورځې سبا کې بل د افغانستان مغزو فرار دا ډېر خطرناک دی. یو مملکت چې دغو تحصیل کرده ټول په تیښته دي او نن که د نړۍ هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډیان او اسلامي هیوادونه ټول په دوه مسله کې لاس په یو نه کا سبا ورځ دغه د مهاجرت د افغانانو په خپله په مغو ممالکو کې درد سر دی. نو د مهاجرت د مخنیوي په خاطر باندې باید افغانستان وضعیت د افغانستان آن حالت باید دوتا آماده شي چې هلته په خپله بیرته افغانان خپل کور ته ورشي او خپل کور په خپله آباد کړه. نن که د مغزونو فرار د یوټیوب تحصیل کرده که نن په فرار کې دي که دا خو د افغانستان آینده موږ نه وینو او موږ ورته په تشویش کې یو چې دا حالت که داسې دوام کړه او د ګاونډیان د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه په تېره بیا اسلامي هیوادونه په دو کې د موږ سره لاس نه یو کوي. نو دا یو ډېر غټ خطر دی. په خپله تاسو بیا وینئ چې دغه افغانان چې په هر هیواد کې ټول دي یوه ورځ نه یوه ورځ د هغو هیواد کې دی دوته مجبوري چې هلته دی مظاهرې وکړه هلته دی خپل سیاسي فعالیتونه شروع کړه خدای نخواسته هلته دی د دغو فعالیتونو نه کوم بل حرکت پورته نه شي د دونه تشویشونه شته دي او په خپله د افغانستان وضعیت چې کوم فعالیت ته چې دوته باید ډېره جدي توجه وشي چې د افغانستان امن نه تنها چې د ګاونډیو په نفع دی نه تنها چې د سیمې په نفع دی د نړۍ په نفع دی. ځکه هرچند چې په وروستۍ کې ځینې سیاسون دا تفتره کړه چې څوک چې افغانستان ستراتیژیکه نقطه ده اما دا باید ویر نه کړو چې افغانستان یو ستراتیژیکه نقطه ده په سیمه کې او آسیا کې د آسیا زړه دی یا
و
آسیا زړه دی کله چې زړه مریض وي نو په دوه مطمئن اوسې چې ټول وجود د فعالیت لري او نن آسیا ټول آسیا افغانستان ته د وجود حیثیت لري او باید آسیایي هیوادونه د سیمه هیوادونه حتی د نړۍ هیوادونه دوه مسلې ته ډېر جدي توجه وکړه. درې کاله کم عمر نه دی چې درې کاله موږ د افغانستان آن مظلومې لوڼې په کور کېنولې. دا ډېر غټ خطر دی او بل دوکې ډېرې غټې عقدې پورته کېږي. تاسو په خپله وینې یا چې سبا چې دا نجونې غټېږي د یوه ژوند چکتنې کې یا جبران وادي کې یا په خپله خوښه باندې ودونه کا تاسو چې دا د نر او د ښځې ترمنځ دغه تضاد حده زیاتېږي. من که دو دو چی که مخ بشریت خبری کو ده اسلامی نگانه خبری کو دو خبرم باید دیر متوجه اوسو
اغلی بحران تاسو دلت دیر مهم خبری تا اشاره وکرل او پا دی اروان موگی و ریپورت هم لرو چه غوارو دلیدون که سره تفصیل شریکو او ستا سره بحث دوام هم ورکو د ملګرو ملتونو د خزو برخی په خپل روستی ریپورت که ویلی دی چه افغان سان پنړیواله کچا یوازنه داسې هوا دی چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو په تعلیم پکې بندیز لګول شوی دی. ریپورت ښیي چې دغه بندیز په هواد کې د کم عمری ودونو کې د 15% زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې د جنکیو په تعلیم د بندیز پریکړې وروسته 1.4 میلیون جنکۍ د تعلیم ترلاسه کولو څخه محرومه پاتې شوې دي. تفصیل عبدالرزاق په دغه ریپورت کې راغون کړي په ګډه ګور او بیا په زوبیر ته به حسته دوام ورکوو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز له وجې د کم عمرۍ په ودونو کې 15% زیاتوالی راغلی. د خزو د حقونو فعالانې وایي چې په کم عمر کې د جنکو ودونه د میرمنو تر څنګ د کورنو د پاره هم د ستونزو جوړېدو سبب ګرځي.
د جبري ودونو د زیاتوالي اصلي لامل اقتصادي ستونزې، کلتوري ستونزې او په زده کړو او کار کې محدودیتونه دي. د کم عمره نجونو دغه ډول جبري ودونه د پوهاوي د نشتوالي په کورنۍ کې د بې اتفاقۍ، رواني فشار او د ماشومانو د ناسمې روزنې لامل ګرځي.
د ریپورت تر مخه په زده کړو بندیز به افغان جنکو کې د وخت نړوان دي زیګون 15% او د مور په مړینه کې د 50% زیاتوالي لامل وګرځي. طالبانو په 2021 کال کې د کابل واک تر لاسه کول وروسته اول د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز ولګو او بیا یې په پوهنتونونو کې هم خزینه زده کوونکو د تعلیم نه منع کړی. کارپوهان وایي د جنکو په تعلیم بندیز به د تیر وختونو په پرتله کې د جنکو او د هیواد مستقبل زیات اغیزمن کړي.
منګه په تیر شل کال کې ونه سوې کولای چې په 200 ولسوالیو کې د افغانستان یعنی په نیم افغانستان کې د جلکۍ او تعلیم جبران کو. هغه چې د تیر دوره د طالبانو په 15 کلو کې او هم ترېغنه مخکې دوران کې د مجاهدینو په دوران کې هغه کومه صدمه چې تعلیم لیدلې و هغه منګه جبران نسو کړلای. دا ډیر وخت نشي نو زما په نظر اوس چې کوم خلل راغلی ده 1.5 میلیون انسانان له تعلیم نه محروم دي. دا که عاجل اقدام نه سي نو دوی هاتل پاتل کیږي جلکې له پانتون نه پات کیږي له لوړ زده کړو پات کیږي له مسلک او تخصص نه پات کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د عملیاتو څنګه مشر ویلي چې افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم د بندیز لوجي 1.4 میلیون جنکې نه خپنيغه متاثر کیږي. کارپوهان وایي د یو هیواد نیمای برخه د تعلیم نه محروم کول د مهارتونو څخه خلق به برخي کول دي چې لوجي د ټولنې په مجموعي ژوند خراب سر پرې وزي.
کله چې په ورک سکیل نه مهارت نه په هنه نو تپند خلک د کار ته نشي داخلي دی. نو دا چې کله چې یو ته کار نه هغه په اقتصاد باندې منفي اغیز کوي او دا ټول ټولنه باندې منفي اغیز کوي. خصوصا کله چې موږ دا ګورو چې اقتصاد پولیټکس او سیاست سره سیاست اقتصاد سره بیا هغه ټولنه سره ټول یو سره مربوط صحت سره ټول سره مربوط او مرتبط او کمیونیکیټډ یعنی سکتورونه دي. نو دا په ټوله کې زویل شو چې دا په دې هیواد په اقتصاد کې ډېر خطرناک نتایج غواړي. اصل غواړي خو دې نتایج هله معلومیږي چې ولس کال دې نتیجه
زینو طالب چارواکو وار پوار ویلی چې د جنکو د تعلیم په ضد ندی او د زندېدو علت د هغې د پاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول او یوې طرحې جوړول دي. خود دو نیم کالو تیریدو وروسته هم طالبانو دغه ژمنه نه ده پوره کړې. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
نړۍ وګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو د غری پورت او اورید او زموږ سره په خبرونه کې د محل ملګری شوې ده د کابل څخه یو محصله پښتانه جان چې د طب پوهنځي محصله و، نو د هغې سره به هم غږی ګو. ستړي مو شي پښتني، په خیر راغلی خبرونه ته.
مننه
زه خوري،
سلامونه
تاسو او ټول اوریدونکو ته. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. پښتانه جان، زموږ سره په خبرونه کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی مشاوره عادل بهرام نظامی چې دا مهال یو سیاسي ګوند هم لري، د ګوند مشري هم کوي، د میرمنو لپاره کار هم کوي، سیاستواله ده، هغه هم ملګری ده او موږ د جنکی پر تعلیم باندې غږیږو. غواړو چې تاسو نو پوښتو پښتني چې یو خوکدا راته وې د لیدونکو سره معلومات شریکي چې تاسو د ټپ پنځي پران خلاصه کړل او ک تاسو په دکړې نیمګړی پاتې شوې دي او ک څنګه ک دا معلومات لوندې لیدونکو سره شریکي، بیا به تاسو سره په موضوع هم غږی کو. دغه څه مننه منځخوري،
ما په هنتون خپل خلاص ک خلاص ما بوله ځکه چې دا طب برخه چې تاسو خپل هم پوهیږئ چې ته به ما څلور کلن درس وایلی دی، ته چې څلور کاله درس وایي په پوهنتون کې حضور یقین او وروسته به ته یو کال دوه کاله په شپخانه کې کار کوي تر څو غاتنه ته خپل لاسته راوړي چې لاړه شي او چېرته کار وکړي که نه. نو ما پوهنتون خپل داسې وخت کې خلاص چې درسونه مونږ باندې بند شول، آنلاین درس به یې راکوو، صرف امتحانونو ته یې مونږ وغوښتلو، هغه هم په ډېر یو وحشتناک حالت کې مونږ امتحانونو ته ورغلو، امتحانونه مو ورکړل او هغه نتیجې چې وې چې د امتحانونو هغه هم په آنلاین ډول لاسته راولې. مونږ به مخکې پوهنتون ته تللو، خپل په موغه نمرې اخیستلې او خپل په موغه نمرې چې کولې چې مثلا مونږ دغه کې څومره نمرې اخیستې مونږ په ځان باور لرو تر دې مو ډېرې اخیستې شو یا کمې، کنه خپل به مو چې کول. خو هغه امتحانونه مونږ داسې حالت کې ورکړل چې مونږ ډېر ورختا وو چې اوس په دوی راځي مونږ ته به وایي چې تاسو ولې امتحان اخلئ، یا د تاسو په پوهنتون کې دوه نفر استادان وو چې هغوی به مونږ ته د حدیث زده کړې راکولې یو یو مضمون وو، چې اوس دې ته څه ورنه وایي، په امتحانونه مو خلاص شول او ما پوهنتون په داسې ویر اخلاص کړه او تر ننه پورې زه په کور کې یم، نه تر اوسه کومې شفاخانې ته تللی یم د دې په خاطر چې دوی یو نوی قانون وضع کړی وو چې دولتي شفاخانې به په یوه میاشت باندې د هرې محصلې نه چې دا غواړي کار زده کړي 3000 افغانۍ باخلي او شخصي کې 1500 افغانۍ. نو د دې په خاطر زه تر ننه پورې په خپل کور کې ناسته یم او نه مې کومه شفاخانه کې کار کړی دی.
پښتنه جان، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زموږ سره په خبرونه کې یو بل قدرمن میلمه هم د ملګری شوی دی، ضیاءالدین یوسفزی صاحب، چې تاسو به پیژنئ، د نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسف زئی پلار دی او د دې ترڅنګ د تعلیم د جنکیو د تعلیم یو مبارز هم دی. اغوی سره به هم غږیږو. خو اغواړم چې دا غلی بهرام نظامی نه یو ورستی پښتنه ولرم. اغلی نظامی، تاسو سوینې په افغانستان کې څومره بدلون وینئ؟ تاسو په خوانی حکومت سره کار هم کولو، تاسو به د میرمنو پرمختګ هم لیدلې وي په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، دا وی ونده به مهم لیدلې وي او دا مهال تاسو سوینې څومره توپیر وینې تاسو؟
ډیر زیاته مننه. اول خو د تاسو د قدرمنو میلمنو ته، کوچی ګرانی کوچی ته او یوسف صاحب ته هم زه سلامونه وړاندې کوم. توپیر خو نو د ځکه د اسمان توپیر دی، نو تاسو وینئ چې نن سمه نیمه ټولنه په کور ناسته ده، بندیان دي، من کې دغونه. تاسو وینئ چې حتی نارینه سم کارونه نه لري، د اقتصادي لحاظه یو ډېره غټه صدمه افغانستان ده لیدلې ده او وینئ نن ولې مشکلات دي، ولې دغه موږ چې ووایو چې نجونې به په زور ودی، خو یو دلیل یې منفي ده چې مکتبو مشکل یې دی. بلهم دا اقتصادي مسائل د تاسو وینې چې اقتصاد څومره صدمه لیدلې ده. نو دا یو خبر بل هم کړلای شم چې درسته ده په شلو کالو نظام په ناخوال خپل لرلې یو مملکت چې هغه د جنگ سرپورته کیوي په وو کې تاسو وینې چې مختلف نظامونه په ډېر په څو لسیزو کې کارته پورته شوي دي. نو حتما هغه خپل ناخوالې لري په شل کلن نظام کې به ناخوالې وي، خو بیا هم موږ شاید دو چې ښځو ته زمینه مساعده وه، مثلا که د تجارت په برخه کې، د سیاست په برخه کې، د تعلیم هم، د تحصیل په برخه کې، په عالي تحصیلاتو کې، حتی په انتخاباتو کې د یې ونډه اخیستله. موږ پارلمان کې وکیلان یې لرلې، سناتوران یې لرلې، ډاکترانو ډېر فعال فعالیت لره په شفقانو کې. تاسو فکر وکړئ دا د موږ لورکۍ چې نن د موږ سره په ګروپ کې یا د وبخې د موږ سره په خبرونه کې ملګری ده، نو څومره ضرورت دی دې ته او نن چې دا شفخانی ته نسي دا د دغه تحصیل دا د دې زحمت دا به څومره په کور کې وهڅي چې دا بیرته د خپله مطالعه قوي وساتي او د خپل عملي کاري چې نه وي د خپل فقط دغه یو زده کړو باندې فشار واچوي چې د دې ویر نشي. اما دې ته څومره غټ ضرورت دی په ټولنه کې.
او دا مهال په داسې حال کې چې رپورټونه ښیي چې میرمنې یا ښځینه ډاکټران ډېرې زیاتې کمی شوي او ډېره سخت اړتیا ده، او په ځانګړي ډول په ولایتونو کې. ښاغلی نظامي استاد سره به هم بحث ته دوام ورکوو. ښاغلی یوسفزي صاحب ته هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی یوسفزي صاحب.
خوشاله اوسئ
یوسفزی صاحب. بیا هم ډیره مننه چې را سره ملګری شوې په خبرونه کې. اوس نږدې 3 کاله کېږي افغاني جونې په کورونو کې ناسې دي، هغه جونې چې متوسطه ښوونځي او تتلې، هغه جونې چې عالی ښوونځي او تتلې، او هغه میرمنې چې هغه په هنتونونو تتلې. همدغه سی یو میرمنه یا جنې زموږ سره ملګری هم د خبرونه کې پښتانه نوميږي چې هغه د ټیپ زده کړې کړې دي، خو بیا هم هغه وایي چې هر څه نیمګړی پاتې دي، د هغه راتلونکی نه دی معلوم. خو د کانکور ازموینې بیا پیل شوې دي، پیلېږي، او د داخلي هم د پوهنتونونو پیل شوې دي. اوس هم طالبانو خپل بندیز پر ځای ساتلې دي، پوهنتونونو ته انجونې اجازه نه لري چې لاړ شي او داخلي واخلي. تاسو خبرګون څه دی یوسف زی صاحب، په دې اړوند به تاسو څه وایئ؟
نو لکسن چې تاسو خپل خبرو کې ویل دا ډېر د تکلیف او د افغانو جنو د لپاره ډېر ګران وخت دی. تابو تقریبا 3.3 میلیونه، یعنی 3 لک افغانانی جنې چې دي هغه د ثانوي تعلیم نه محروم دي، د پوهنتون د تعلیم نه محروم دي. او دا دریم کال دی چې د کانپور د ازموینې نه یا د امتحان نه محروم کیږي. د دې مطلب دا دی چې طالبانو په دوه اړخونو باندې د تعلیم د ختمولو په خیر ادب کړی دا. یو خو تعلیم د لاندې نه ختمول غواړي، هر طالب چې د شپږم ټولګي نه پس جونې باندې تعلیم بند کړي نو 3 لک ماشومان د تعلیم نه محروم کیږي. او بیا بر کمې ماشومان د پاسپور امتحان ورکول غواړي، اغه ورکول غواړي، تعداد به هم هر کال کمیږي، ځکه چې نورې جونې بره نه ځي نه فارغېږي. نو د دې مطلب دا شو دا دومره زیانمنه خبره ده لکه څنګه چې پښتانه په کوچۍ خپلو خبرو کې ویلي چې دریم کال دی پاسپور نه او هغه چې په خالي ته نه کیږي. د دې مطلب دا دی چې پر روانو څو کالو کې به په افغانستان کې خپل افغان نرس نه ډاکټر بنې، او حتی تر دې پوري چې په دې پرایمري کې د پټم ټولګي پوري چې کومې ماشومان سبقونه ویلې شي د دې لپاره به استادان هم نه. د دې مطلب دا چې د طالبانو هدف څه کوم دی، هغه قابل مذمت او دغه پرکتن هدف دا دی چې دې د تعلیم نو مشه د افغانانو جنو د لپاره پیښې ختم کړي، چې دا په وطن کې د لوست په دغه نشي پاتې. نو ام دا نرنګ به د دې هغه څنګه پاتای کوم څه کوم دی اخی ته به دوام پاسان نه لاوستي، ځکه په دا وخت کې اوس دا نظامي سي بارا نظامي ډېر نارا تکرا نارا پوښتنه کې دې ډېر تکرا مبارزه نن د افغانستان غد افغانستان د تعلیم یافته مبارزین دي، هغه په افغانستان کې لنده ناستو دی او کار ناستو دی نو طالب ته د ټول نو غټه ویرا چې څنګه هغه د تعلیم نه د تعلیم یو ماشومې ته یو پیغله ته دا زده کړ ورکی دا توان ورکی چې هغه خپل حقونه او پیچې ججنی او داګه د پاره غ پورته تای تکی او طالبان دغه نشي برداشت کولی.
مننه یوسف زیب، بحث ته به دوام ورکوو. یوه پوښتنه د پښتنی نه لرم، پښتنی تاسو زموږ سره دا مهال د ټلیفون په کرخې، دا مهال د ډیرو افغانانو جنو هلی دادی چې د خوندزیو او په هنتونونو دروازې د دوی په مخ پرانستل شي، تاسو هله ورمان څه دی پښتنی؟ پښتنې تاسو سمون مهرباني وکړئ
تاسو په یو آرام ځای کې اوسئ. د دې ویره نه لرې چې الله مکره اوس به ما باندې کومه پیښه کیږي یا به چی شي کیږي، جنگ به کیږي، هیڅ دا ستونزه تاسو ته یا دا خبره ذهن ته نه راځي. دا خبرې مونږ خپل تیرونه نه سبا کنه په دې ډار کې یو. اوس زه تاسو سره ټلیفوني خبرې کوم. زه د کورنۍ اصلا نه لرم چې زه تاسو سره راشم، په سکایپ کې نه مو تاسو سره خبرې وکم. زه دې کې ستونزه نه لرم. ستونزه ما ته په چی شي کې پیښیږي؟ زه د یو پښتني کورنۍ مثلا په پښتنه کورنۍ کې اوسېږم، کنه ژوند کوم، خپل خپلوان لرم. زه چې دوی ته سکایپ ته راشم، تاسو خپل یو فکر کولای شئ چې څه ستونزه ما ته پیدا کېدلی شي وروسته. دا غدار مونږ تیرو. تاسو باید، زه دې تاسو نه صرف دغه هیله لرم چې هیله کوم تاسو کولای شئ د مونږ غږ پورته کړئ. د مونږ غږ هیلې لرو، هغه ارمانونه چې لرو تاسو کولای شئ دنیا ته یې ورواوروئ. او دغه هیله باندې یو چې هغوی مونږ ته یو کار وکړي، یو شی وکړي چې حداقل مونږ په دې خپل وطن کې داسې ووایو، حداقل هغه هیلې لرو چې هغه ارمانونه چې لرو هغه خو پوره کړی شو. ما اول غوښتل چې زه خپله خبریاله واوسم، اصلا دا ما ته اجازه نه وه. بیا مې ویل نن سبا مونږ په ولایت کې اصلا ډاکټران نشته، زه غواړم ډاکټر شم، لاړ بشم خپلو خلکو ته به خدمت وکړم. زه د هغې هم نه شم. ما درست وویلې درې کاله کېږي زه نن په کور کې یم، نه تللی شم یوه شفاخانه کې کار وکړم د اقتصادي خاطر، ځکه چې په هره شفاخانه کې ته په یوه میاشت یوې دولتي شفاخانې ته کرایه به دیم راځي، هغه پیسې چې ته شفاخانې ته ورکوې هغه هم اوس نه کېږي، ځکه چې نن سبا پلان کار نشته. زما پلار وفات شوی دی، ورور مې بېکاره دی، زه په کور کې ناسته یم، څه شی نشم کولی. نو هیله مې دغه ده چې تاسو زمونږ غږ پورته کړئ، زمونږ غږ هغو خلکو ته ورسوئ چې د دوی غږ مثلا یو اثر لري، یو تاثیر لري، چې دوی موږ ته وکولی شي یو د درس زمینه، د کار زمینه موږ دلته برابره کړي موږ ته.
پښتنی مننه، خبرو ته به دوام ورکوو. اغلی نظامی، تاسو د پښتنی خبرې واورېدلې، تاسو به د دوی په ځواب کې څه وایئ؟ څه کولای شئ چې د دوی حقونه خوندي وساتل شي؟ تاسو په دې اړوند څه نظر دی؟
موږ تا در کې وو د ټول افغانستان نجونې چې موږ ته د اولاد حیثیت لري یو امام نه ویره. او نن چې موږ په بهر کې یو باور وکړو، یقینا چې دومره به په تاسو باندې موږ په قرار وو چې دروازه څوک نه رسېږي او موږ د موږ مانع د فعالیت څوک نه کوي. نور روحن وجدانن جسمن نه یو، روحن او وجدانن ټول د تاسو سیو او د تاسو په خاطر باندې نن په قرار نه یو ناس. دغه اوس چې موږ په دې ډېرې پر نفوسه رسنۍ نه په خبرو اخته یو، دا په خپل د مبارزې یو غږ دی، دا د تاسو یو غږ دی چې د نړیوالو ته وغږ پورې رسي. نو یقینا چې زه ډېره خفه یم او زه هیڅ الفاظ نه لرم چې زه تا ته وکاروم چې د تا د خفګان، د تا د درد، د نه تنها د تا درد دی، نه در څه بیانوي، د ټول افغان میرمن او افغانونو درد دی. موږ دا درک لرو او د ما به پیام تا ته دی چې د یوې مور په صفت، نه د یوې سیاستوالې په صفت چې سیاست کې مې برخه درلودله یا مې په افغانستان په دیرشو یا اوه دیرشو کالونه شاوخوا کې مې سیاسي فعالیتونه لرل، اما د یوې مور په صفت باندې زه خپل مسؤلیت ګڼم چې د تاسو عزیزانو غږ کته هر څومره پورې مې وسه پوره وي که غږ مې رسي قطعا به یې درېغ نه کړم. نن زه په قرار نه یم ناسته، د ما په شان باندې په زرهاوو میرمنې چې د افغانستان وتلي دي چې تشویش دا دی چې سبا به نه مالی ما په افغانستان کې وي، نه به ډاکټر په افغانستان کې وي، نه به یو اقتصادي فعال او نور مامورین به موجود وي. دا هغه ټول وهم دی چې د موږ سره موجود دی او نن موږ په مختلفو ائتلافونو کې کار وکړو او هغه ملارل پیامونه ملارل خطونه ملارل ملل متحد ته قدرتمندو هیوادونو ته اتحادیه اروپا ته ټولو ته موږ دغه غږ رسولو پیسې کې ډېر کوشش کړی په خپله چې کوم غرغلی دی آیات غلی دی د نورو هیوادونو نه ترکیې ته موږ تلاش کړی دی چې د غوسه ملاقات وکړو او د حضوري دا پیام دی ته ورسیو. متاسفانه په سږ کال کې خو هېڅ زه نه شولم بریالی کړی کوم څوک چې رغلی وي چې زه دی ووینم، اما په تېر کال کې ما د افغانستان د امریکا ځانګړی استاد افغانستان ته توماس وینس ولیده، ما مثلا د بلال متحد معاونه میرمن آمنه ولیدله، موږ دا غږ جګ کړی دی اما که حضوري موږ نه شو کړلی. موږ تصویري موږ د رسنیو د لارې موږ د واتساپ د ګروپونو د لارې موږ د زوم د کنفرانسونو د لارې قطعا په قرار نه یو ناست او نن دا درک لرو چې د موږ افغان لونې په افغانستان کې څه تیریږي، افغان میرمنې په افغانستان کې څه تیریږي. دا تشویش سخت د موږ سده یه چې د افغانستان راتلونکي به څه رقم یو راتلونکي وي. زه دلته غواړم لنډ په یوه موضوع باندې وغږیږم چې موږ د وخت په جمهوریت باندې په حساب خبرې وکړي. زه په جمهوریت نظام کې کله چې هلته هغه مسؤلیت مې لرم ډېر د افغانستان ډېرو ولایتونو ته ما سفر وکړ. یو ولایت ته زه ورغلم، لرې تلینې ولسوالۍ ته ورغلم چې ما ته ډېره دردواره وه. نو کله چې نارینه یو ګروپ نارینه او متاسفانه زه تنها ورسره تللی وم، زه د ښځو برخې ته دی رهنمایي کړلم. میرمنې د کور په موبایل کې ناستې او نارینه په مهمانخانه کې بیرون کې د کلي خلک شتون و. د نارینه هلته دی ته ورغلم، یعنی په وخت کې زه د هغو نارینه اوسه هلته په هغو مجلس کې نه شوی کېناستلی. کله چې زه داخل ته کور ته ورغلم، انساری مور وه نوې ښا ته چې غلی د کابل نه خو ډېرې قسم ورته په آخر کې ته یې څخه یوه معلمه د کابل نه موږ تر ولېږه چې د موږ لورانو ته درس ورکړه، ځکه چې د موږ لورانو مکتب ته د کور نارینه نه پرېږدي وي چې هلته نارینه درس ورکړي. ما ورته وخندل، مور جانې ته د اوزوی ته، ته د خاوند ته، ته د کلیوال ته دغه قناعت ورکړه چې که نن د ما لور ته دو نارینه ته نه پرېږدي چې درس ورکړه، نو سبا به معلمه د کومه شي تر آخره به همدغه صفات وي. یعنې هغه وخت موږ په دغو کې ډېر تلاش کړ چې دغه اطرافو کې موږ حداقل وکړلی شو چې دوی دوته حاضر شي درس وي. موږ دا مشکل د پخوانا را چې د وختونی رپورټ کې دا خبر ډېره واضح راغلله چې موږ تقریبا نیمایي هیواد باندې په نیمایي هیواد کې موږ مکتب نه لرو. دا مشکلات ډېر و. اوس دا مشکل چې بېحده ډېریږي چې موږ غږونه متحد دي، د موږ سره ډېر ورونه او ډېر خویندې په دو غږ کې، یو غږ یو، یو لاس یو، او هېڅکله به د خپلو لونو د خپلو خویندو غږ په مځکه وانه چیو او چې څو نفس یې موږ به دغه نړیوالو غږ ته او په خپله د اوسني نظام ته شیوو او دی به نه پرېږدو په قرار چې دا مسلې نه دی غوږونه په قرار.
ډیره زیاته مننه آغلی نظامی چې تاسو راغلی زموږ سره په خبرونه کې ملوي او تاسو ډیر وخت مهم ونیو. که غواړی چې زموږ سره خبرونه کې پاتې شي، تر پایه پات کېدې شي، خبرونه ته او نورو ملمنو ته هم غوږ نیولې شي، خو البته تاسو نه ډیره مننه کوو او تاسو ته اجازه هم درکو.
مننه
تاسو خبرنامه ولرئ. مننه یوسف زیسب، تاسو د اغلی نظامی خبري واورید. تاسو د یو پلار په صفت د داسي وی پلار چې د یو داسي وی میرمنې یا جنۍ پلار چې هغه د نوبل جایزه ګټلې ده د تعلیم لپاره کار کوي، تاسو نورو پلرونو ته چې په افغانستان کې د نورو ورونو ته چې د محل په افغانستان کې ناستي، هغه ته تاسو سوې نه لري یوسف زیسه څوک ولې شي هغه د نارینه په صفات او د دوی د پلار یا د ورور په صفات؟
ما جی چې وز د پښتني خبرې اورېدې، نو اکثر ما نه خلک تاسو ته کی چې د افغانانو جون د پاره د تعلیم مبارزه ولې کوي، نو زه ورته هم چې دا غي دوه غټي یو دادا چې زه هم یو پلار یم او به ما دادا چې ما د تعلیم څومره وي او تاثیر کې دي تعلیم زموږ ژوند بدل کړی دی. نو یو کار په حیثیت باندې بیا چې څنګه تاسو خبر وکړلا دا طالب علم چې د افغانستان نه تاسو سره خبرې کولې په ټایپ باندې دا د میډیکل طالب علم وا. اوس زه چې کله تصور کوم په خپل باندې د یو پلار په حیثیت باندې ما ته یاد دي چې کله په ملاله باندې یعنی او د ملاله په شان کې په 50,000 جنو باندې په سواد کې طالبانو د تعلیم په باندې ولګوله په 2000 نه کی نو هغه زما نشو برداشت کړي هغه د ملاله نه نشو برداشت کړي مان د ملاله جړه نه هیریږي په کم سحر باندې چې په کم شپه چې طالبانو دا ویل چې 14 ورځې پس به نورې ماشومانې مونږه سکولونو ته نه پریدو او کلاړلې نو بیا به د سکول مالک یا مور پلار به ذمہوار وي. نو چې کله هغه هغه ډیډ لاین ختم شو نو ملاله خپل ډیر کارونه د تعلیم په حواله چې کوم هغه نن ختم شو یو قسمه نو زه دا درد محسوسولې شمه د پښتنه کوچۍ چې کم درد دی یا داسې په زرګونو نورو افغانانو جنو پیغلو چې هغه نن په کورونو کې ناستې دي او نن لکه په دې یوشتما پیړې کې یعنی دا اړو څو خبره لکه دا اړو موضوع د نه چې د تعلیم څومره اهمیت دی. هر سړی پوهیږي چې په دې دور کې بغیر د تعلیم نه ژوند ناممکن دی، معیشت ناممکن دی، یعنی صحت ناممکن دی، زراعت ناممکن دی. خو د طالبانو رژیم چې تر اوسه پورې تقریبا 130 احکامات کوم جاری کړی دي په هغه کې 15 قوانین یا داسې احکامات دي چې هغه د جنو او د ښځو د بنیادي انساني حقونو مخالف دي. دا تاسو دې خبرې ته هم وګورئ چې یو خو د دې جنو یعنی په زرګونو جنې یعنی اوس چې پر امتحان کې دی یادت پر نه کړی شو د دې مطلب دا دی چې دغه په زرګونو جنې کېدای شي په د لکھو او شاوي یا زیات وي دغه ټولې طالب علمان چې کوم دي د دې هغه صلاحیتونه د دوی هغه توانایانې د دې هغه قابلیت هغه ټول ضایع شو هغه مهنتونه د دې ضایع شول. دی به نشي کولی چې دی سبا چرته په سکول کې استاذیو کې معلمه شي، څوک نرس شي، څوک ډاکټره شي. او بیا دا توان چې د یونیسف د ډیټا مطابق هر کالی په تعلیم د پابندۍ د وجه نه افغانستان ته 500 میلیونه ډالر تاوان کیږي. 500 میلیونه ډالر دا ډېر لوی تاوان دی، دا صرف د تعلیم په پابندۍ دی. وایي بیا تاسو حساب وکړئ چې په کومو ښځو باندې کار پابندي ده، یا په انجیو کې کار کولې، یا په نورو د ژوند په هېڅ یو شعبه کې کار نشي کولې، باقي تاوان به د دې له څو چنده زیات وي. دې د دې مسلې کې راځي، یعنی دا د افغانستان د 3 میلیونه ښځو مسله ده، دا غیر معمولي مسله ده. یعنی دغه جنډونی چې په کورونو کې ناستې دي داغي سره چې بیا کم نور مصیبتونو سره هغه مخ کیږي، لکه په زور واده یا په ډیر وړوکوالي کې داغي واده. د دې نه علاوه ډیرې جنې چې دي زه اورم ځکه چې زه د ډیرو افغانو مبارزینو سره په رابطه کې ما چې ډیرې جنې چې کوم دي هغه د ټراما ښکار، مور پلار هم د ټراما ښکار چې د دې جنو به کیږي سا. نو حقیقت دا دی چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده، ډېر لوی مصیبت دی. خو په دې کې یو څو خبرې داسې دي چې هغه په نظر کې ساتل پکار دي. یو خبره خدا نه ټول عالمی قوانین چې کوم انساني حقونو ته تحفظ ورکړي، کاغذ سی ډا دا کاغذ مثال په تور باندې د یو این اس ڈی جیز دی چې پاره کې 15 خبره چې کوم دا هغه دی برابر برې دا هغه ټول قوانين چې هغه جنو ته خزو ته داغي حقونه ته تحفظ ورکي په کار داده چې په هغه ارګنایزیشنز غږ پورته کومګه او هغه اکټیو کو چې هغه دی افغانانو جنو د بنیادی حقونو ته پوسو کې یو دا دیم دا چې اوس کومه کیسه سخت کار روانه ده او د اپریل په میاشت کې چې کوم د جندر اپارټایډ په حواله باندې د یو ان کمیټه دا هغه شپږمه کمیټه پر میټینګ کړه ده چې د انساني جرایم چې کوم روان دي، یعنی دا جندر اپارټایډ چې کوم دی دا 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 د انسانیت خلاف په جرایمو کې نو چی په ډرافت کې د جندر لفظ شامل کړي دغه په افغانستان کې روان دي د جندر اپټایټ دی نو دا غي د لپاره کوم کار ډېر ضروری دی په دې کې مزه دا خبره هم وکړه چې دوه اړخ باندې ټول پکار دی یو دا د کسنګ چې بهرامي خورو اله چې پکار دا دا چې افغانانو جنو بهرام پورته کړی شي اوس خو د خوشحالي خبره دا چې په هر ملک کې برتانیا دا یا امریکا دا که نور یورپی ملکونه دي په هر ځای کې افغانستان هغه تکړه د خزو د حقوقو مبارزین سیاست مداران موجود دي چې په پارلیمنت کې کار کوو چې په عدالتونو کې کار کوو تاسو په انجوز کې کار کوو په کار دا چې هغه یو پلیټ فارم پرې دی هغه د دې پټای خلاف پر کاټ او د خوشحالي خبره دا ده استمونه مثال په تور باندې ایسن چيلي اوستريا فلپینز دا د سیمرکونو کې اغید افغانستان د جندر اپارټایټ نظام مزبط کی او دا شاملونه په پرام منیټ دا ډیره په نه دي چې په دې باندې نور کار وکړي شو په خبر کې په هغه باندې وډ کی نو یو خو هغه د قوانینو لار ده دا سی فریم ورک جوړ کړی شي چې طالب رجیم جواب دی کړی شي او د دې سره سره د دې علاوه پردا دا چې کله چې په افغانستان کې دي هغه الته کې په یو ډول وکیل کې دي خو بیا هم د انټرنیټ په لاره د تعلیم په بندوبست کړی دی نو ډیجیټل ایجوکیشن کا پټ چې تعلیمي ادارې کول او کړی دي په کار دادا چې دا وکړی شي دغه ملالا فن چې کوي هغه د هغه ادارو مرسته کوي چې کوم الته کې آنلاین ایجوکیشن ورکړي یا طالب رجیم په ټولو پټه باندې په پټ ځای کې هغه شمانو ته طالب ورکړي نو هغه ټولې کوم چې کوم دې دا غي سپورټ ډېر ضروری دی دا چې دا طالب ته لاسرسي چې کوم دې هغه څومره پر دې چې هغه ته لاسرسي وکړي نو دا تاسو پرې د معنا پرې وګدئ
دا ډیر ضروري ده ډیر زیاته مننه یوسف زی صاحب تاسو ډیره مهمه خبره وکړلې تعلیم ته د لاسرسي لپاره هم تاسو ډیر ښه تجهیزات او د دې ترڅنګ ښه خبرو ته اشاره وکړه ډیر زیاته مننه چې زموږ سره راغلي وي مل شوي په خبرونه کې البته ک غواړي چې خبرونه واوري کولی شي چې زموږ سره تر اخره پاتې شي نو بیا هم تاسو نه ډیر زیاته مننه کو پښتنه جانې تاسو هم زموږ سره ملګری یې په خبرونه کې تاسو د قدرمنو ملمنو خبرې هم واوریدلې خو تاسو ول چې تاسو خپل طب زده کړې بشپړې کړې خو تاسو ډاکټر نه شوي څه احساس لري پښتنې څومره د خوشبيني احساس ستاسو سره دی او څه تشويش لري چې سبا وشي کوم سره خپل احساسات شریک کړي چې ته کله وځه خار ته سوینه څومره د مهال تاسو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې میرمنې په قید کې ویني سوینه ما سره خپل احساس شریک کړي لیدونکو سره خپل احساس شریک کړه
ګورمونه څه خوري دا ډیر یو چالي په صحنه د چنن سبب موږ پیریږي کور کې هر انسان هر رقم چې شي کور خپل ځای دی کنه انسان د تل راحت وسیږي خو څلی ریسته هم ته نشي کولای چې په یو ماحول کې ووسیږي صرف وخوري تیار کې بس نو هیڅ مصروفیت و نه اوسي یو د تاسو لپاره ټینشن مثلا می چې زه به اوس تخلم روز ته به تخلم هغه ته به څور کوم دې ته به څور کوم کنه نن سبا موږ دا کسي یو په خپل کور کې لکه یو مرغۍ چې ته قفس نه یې ته کې خپل وزر ورته وتاړي دا څه معنا څه مرغۍ آزاد او ساتي قفس کې و نه ساتي خو وزر دې تړلی وي هغه هیڅ کار هم نه شي کولای فور کې موږ تنګي ګونځونی یو باور وکمونه زه خو ری چې کله بیرون وځو بازار ته وځو اصلا د زړه نه خوشاله کیږي ته چې وایې ته دینه خو بهتره دا و چې زه کور کې کینم یو قدم بیرون
آیا د ویره احساس هم کوي کله چې بهر ته وځي بازار ته وځي آیا د محرم پښتنه یا داسې کوم نور بندیزونه چې تاسو هغه زوروي داسې نور بندیزونه هم شته په تاسو باندې
خو ری چې بیرون ته وړي وړي مشمان ویني مشمان ویني حلقان ویني خیرات چولوي خزینه ویني هغه دا ټول شان مونږه خو دې ذهن باندې دومره تاثیر کوي په بل خصوص په هغه صورت چې تخپل هم شي ونه شکړي دوی تخپل دې هم هغه حالت وخته یو مجبور انسان دی هغه ویني دا دې ذهن باندې ډیر بد اغیزه کوي ډیر بد تاثیر کوي بل نن سبا دا سه حالت راخېستای وي چې خپل هم دوی مجاهدین سپینې چپنې پته ني او بل ورځ اسلام مالي یو کورس یو چیرته بلار شو چې دا انګلیسي خو هر اقل ووایو چې کور کې خو کینو یو مسوفیت خو مونږ ته پیدا شي هلته تلل وایي چې ځینو باندې واخیسته نصیبي سره تللو نو حجاب ټول ټول څه باید وکړي ماسک مې اغوستی وه نو مونږ موټر کې ناست وو د ښاري موټر کې دا چې ډېره لاره ډېره خرابه بنده وه نو د موټروان ما ته مخ راواړوه ما ماسک ایسته کړی و نن سبا ګرمي لږ ډېره شوې ده نو لږ مې کته کړی و د موټروان ما ته مخ راواړوه وایي خورې خیر دی د ماسک دې پورته کړه چې اوس دوی ما ته په خارېږي چې هم د ښځینه پورته کړي دي او هم یې ماسک نشته نو ما ورته وخندل مالی وروره حجاب خو میشته وایي نه خیر دی ماسک دې پورته کړه نو ما خپل ماسک پورته کړه دا یوه بل نن یې داسې تاسو به میډیا کې لیدلی وي مطمئنه یم خدینه پیدا کړی دی چې په خار بازار کې کومه خزه هم وګوري چې تکړه یې سم په حجاب نه وي یا یې ورسره کړ شوی بیا یې بندې کوي او یا ډیره بده لهجه باندې مونږه خو هغه حالت دی الله پاک هیڅ باندې نه راولي نو دا ویره ده چې انسان ته پیدا کوي چې هغه حالت ته ځان آماده کړي چې زه باید دغه کار ونه کړم یا دغه حجاب باید وکړم زه بیا بیرون لاړ شم یا بیخي بیرون لاړ شم ورته وایي چې کای دې سم کا یا دا یې تکا یا دغه څه وکړه خزینه لري خپلې خزې لري هغه راولي خزو باندې ټکري سم وایي دا دې ټکري دی ولی داسې اغوستې دی دا باید سم کې دغه خبرې نن سبا شروع کړې دي
او تاسو پښتني آیا د سکم روشنی ویني تاسو راتلون کې تاسو څنګه ویني دا سي فکر کې چې کله به بیا هم ته وتوانېږي چې سپینه چپنه د ډاکټر واغوندي او لاړ شي خدمت وکړي خپل خلکو ته څنګه ارمان دي
مونږه خوري اول کال چې امارات اسلامي راغی دوی ویل چې سس کال به جنکی په هنتون یا مکتبونه تنځي خوراتلون کې کال تا کې دې شي خوندې خلاص کې دوی یو وسر ته جوړوي مثلا چې دوی ویل چې په خوندې یو کې او په هنتون کې څه ساده کنا وای دې ته یو وسر ته جوړوي دوی کې دې شي خوندې خلاص کې نو هغه وخت مو یو هیله درلوده چې خاين دې تل خبر جوړوي یا به کوم کار کوي پرې د چرته کوي او سمداغه حکومت یې مو بزانو نه ورته آماده کو هغه اول کال ته شګوم کال شګوم کال هم بیا هم دغه اواز یې چې همال میاشتې کې د ښوونځي خلاص کی بیا مو هم څه درلوده دوم کال چې دې شو د دې سکه کلم ته شو نو خو اصلا هی نه لرم کله هم چې کور کې څوک وای نه خاين دې الله پاک مهربانه دې سخت ورځې به تیرې شي بیا به ښوونځي شروع شي بیا به وظیفه وکي شفقانه ته بلاره شو امنا دا درې کاله مې چې ونه کړل چې تر څو دوی شته دي نورې هم نه کوم زه په دې باور لرم
ډیره زیاته مننه پښتنه جانې چې راغلې او زموږ سره مخفل نظر احساسات شریک کړل تاسو ته بریالي توپ غواړو په خپل چارو کې ډیره زیاته مننه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
تاسو په خبرونه کې لمیلمنو واوریدل چې وايي طالبان په شدت سره د میرمنو بنیادی حقوقو چې زده کړه او په کانکور کې ګډون دی لمنځه وړي چې دا لوی زیان دی او طالبان ورته حاضر نه دي د شریعت په نوم دا کارونه کوي نړیواله ټولنه باید وایي چې حد اکثر فشارونه پر طالبان واچي چې دوی د بشر حقوقو منلو ته اړ شي د همدې سره زموږ نننې خبرونه پای ته رسیدو او تاسو قربانه منځه شهید خبرونه پروډوسر وابر حسین تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروس الوڑا و آباد و سید الله امان